درنو اوریدونکو د ازادي رادیو یو ساعته پښتو خبرونه تر شره غلاست د ماپشن 2 بجې سوې زملالې بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. نن د 2015 میلادي کال د اکتوبر میاشتې 6 نیټه او د 1404 نیم هجری شمسی کال د میزان 28 نیټه ده. د ازادي رادیو دا یو ساعته پښتو خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکي مرسته خپریږي. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې دا ځل د ولسي جرګې او مشرانو جرګې استازي نه دي شامل. د هلمند والي وایي د طالبانو هغه پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې د نادیالي او ځینو نورو سیمو ته سقوط ورکړي. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې ساعت مهم خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د امریکا لوی درستیز نن عراق ته ورسید. د ملګرو ملتونو سرمنشي نن په دوه ورځني سفر اسرائیل او د فلسطینیانو تر واک لاندې سیمو ته ځي. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
په سر کې د خبرونو سرچکې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم فاریاب ولایت تللی څو هلته د وسلوال مخالفینو پر ضد عملیاتو کې برخه واخلي. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف دغه ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ګڼ شمېر افغان ډیپلوماټان د پاکستان ویزو ته په تمه دي. د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم فاریاب ولایت تللی څو هلته د وسلوال مخالفینو پر ضد عملیاتو کې برخه واخلي. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې خبر اعلان کړ چې ښاغلی دوستم به هلته د امنیتي ځواکونو په همغږي او یووالي کې هم ګټور رول ولوبوي. دا په داسې حال کې ده چې د فاریاب غورماچ ولسوالۍ د وسلوال مخالفینو لاسته لوېدلې ده. د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د بیرته نیول په هدف دغه ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي او ډېر ژر به بیرته ونیسي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن په کابل کې یوه خبري کانفرانس ته وویل چې په تازه دمه ځواکونو کې پولیس، ملي اردو او ملي امنیت منصوبین شامل دي. ښاغلی صدیقی زیاته کړه چې د تیر ورځې را په دې خوا په دغه ولسوالۍ کې د پاتې 300 امنیتي سرتیرو سره تماس قطع شوی، خو زیاته کړه چې د تازه دمه ځواکونو پر رسېدو سره به د هغوی سره اړیکه ټینګه کړي.
تصفیه
و پاکسازی ولسوالی غورماچ دی وای مجد غورماچ ولسوالی د بیرته نیولو او پاکول په هدف اضافه سرتیری استول دی. د تیر ورځ را په دی خواز مش سرتیری هڅه کوي چې هر چیجر ولسوالی پاک سي، چې نن ولسوالی تر رسیدلی چې ولسوالی به پاک کړي. د تیر ورځ را په دی خوا غورماچ ولسوالی د وسلوال مخالفینو ولکیت لویدلی ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ګڼ شمېر افغان ډیپلوماټان د پاکستان ویزو ته په تمه دي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې ویزې نه ورکول کیږي. د دغه وزارت ویان شکی مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې دوی پاکستانی ډیپلوماټانو ته د ویزو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړې او هیڅ ډول محدودیت نه دی پروسه کړی.
کلا یې داره رد میکنم در وزارت امور خارجه ونی نیست که در حال انتظار باشه.
په دې ورسته کې پاکستانی ورځپاڼې اکسپریس تریبیون راپور ورکړ چې افغان حکومت د څو خره په دې خوا د پاکستانی ډیپلوماټانو د ویزو د صدور پروسه درولې ده. او د افغانستان د وسلوال پوز د درګونو کو ځواکونو ځانګړي خېتې له مدني ټولنې سره په یو غټه ناسته کې د کندوز په جګړه کې د دې خېتې د منسوبین قرباني وستایلې. د دفاع وزارت مرستیال همایون فوزین په کابل کې په دې اړه جوړ شو مراسم ټول چې وسلوال مخالفینو هڅه کول چې
ازادي راډیو په منځني سفر دولس پښ نوې په ټول افغانستان کې اوري د تخنیکی ستونزې له امله مو ونه کړای شول چې د تیر خبر بشپړ په تاسو ته وړاندې کړو. اوس په هم سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو ته مخه کړو. جګپورې امریکایي پوځي چارواکي نن عراق ته ورسید څو د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جګړې په اړه تازه معلومات ترلاسه کړي. جنرال جوزف ډانفورد وروسته تر دې چې د اکتوبر په لومړۍ نیټه د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز شو، دا یې عراق ته لومړی رسمي سفر دی. ډانفورد د عراق د کردستان په مرکز اربیل کې کوس شو څو د کردستان له مشر مسعود بارزانی سره وګوري. د امریکا د لوی درستیز ویاند وویل چې جنرال ډانفورد به د عراق د حکومت له چارواکو او امریکایي قومندانانو سره هم خبرې وکړي. دانفورد هغو خبریالانو ته چې په دې سفر کې ورسره دي وویل دی د اوس لپاره د دې سربیره چې په وروستیو کې ځینو راپورونو ویلي وو چې بغداد له روسیې د داعش پر ضد د هوایي بریدونو د ترسره کېدو غوښتنه کړې وه دې ته اړتیا نه ویني چې روسیه په عراق کې هوایي بمباري وکړي. دانفورد وویل عراقي مشرانو امریکایي چارواکو ته ویلي دي چې دوی له روسیې د هوایي بریدونو د مرستې غوښتنه نه ده کړې. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې له دولتي ځواکونو څخه د ایران ملاتړ د دې مخه نیسي چې تهران په سوریه کې د سولې د ټینګولو لپاره په هڅو کې رول ولوبوي. عادل الجبیر په ریاض کې په یوه خبري غونډه کې تېره ورځ وویل ایران په هغه صورت کې د سوریې د بحران په حل کې ونډه لرلی شي چې په سوریه کې لاسوهنې بندې کړي. ایران باید له سوریه څخه ووسي، د بشار الاسد رژیم ته د وسلو ورکول بند کړي، او د حزب الله په څیر سوریه ته استول شوي شي ملیشه باید وباسي. نو بیا کولی شي د سوریې په سوله ییز حل کې ښکیل شي، خو ایران اوس مهال په جګړه کې ښکیل او داسې هیواد دی چې په سوریه کې د عربانو قلمرو اشغال کړی. الجبیر پر ایران شک وکړ چې د لبنان، سوریه، عراق، یمن او نورو عربي هیوادونو په چارو کې د لاسوهنې نه کوي. سعودي عربستان چې د بشار الاسد د وسلوال اپوزیسیون ملاتړ کوي، ظاهرا په سوریه کې سرتیري او سلاکاران نه لري. د ملګرو ملتو سرمنشي بانکي مول به نن په یوه ناببره سفر اسرائیل او د فلسطینیانو سیمو ته ورشي. دا سفر په داسې وخت کې ترسره کیږي چې د اسرائیلیانو او فلسطینیانو ترمنځ خونړۍ شخړې په وروستیو کې په زیاتېدو دي. د فلسطیني ادارې د بهرنیو چارو وزیر رائد مالکي وویل بانکي مول به د فلسطین او اسرائیل له مشرانو سره خبرې وکړي. د ملګرو ملتو یوه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی دا تایید کړه چې د بانکي مول دوه ورځنی سفر به نن پیل شي، خو دې چارواکي په دې اړه نور توضیحات ورنه کړل. د ملګرو ملتو سرمنشي تر دې سفر مخکې په یوه ویډیو پیغام کې لډوالو دواړو لوریو وغوښتل چې آرام شي او له شخړو لاس واخلي. د وروستیو شخړو په ترڅ کې تر اوسه اته اسرائیلیان او تر څلوېښتو ډېر فلسطینیان وژل شوي دي. جسټن تراودو د کاناډا د لیبرال ګوند مشر دی، او په انتخاباتو کې د ده د ګوند له بریالیتوب سره تراودو د سریعظم سټیفن هارپر محافظه کار ګوند ته ماتې ورکړه. د لیبرال ګوند مشر تر انتخاباتو مخکې په پارلمان کې دریم مقام درلود. محافظه کاران په کاناډا کې 9 کاله واکمنان وو، او د لیبرال ګوند له بریالیتوب سره د دوی مشر سټیفن هارپر د ګوند له مشرۍ استعفا وکړه. جسټن تراودو 43 کلن دی، او د پلار پیر تراودو پخوا د کاناډا سریعظم وو. جسټن تراودو ژمنه وکړه چې د کاناډا سړي اړیکې به د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له ادارې سره توضیح کړي، د اقلیم د بدلون د مخنیوي لپاره به مبارزه وکړي، کاناډا به د اسلامي دولت پر ضد جګړې څخه وباسي، او د هغه پر ځای به پر بشري او روزنیزو مرستو تمرکز وکړي. د سلوانیا حکومت ویلا یې وړاندې کړی ده چې له مخې به یې پوځ له پولیسو سره د سرحد په ساتلو کې مرسته کوي. دا لایحه په داسې وخت کې وړاندې شوې ده چې په زرګونو کډوال دغه هیواد ته له کروشیا داخل شوي دي. دا لایحه تېره ورځ تصویب شوه، او تمه ده چې نن ناوخته به یې پارلمان تایید کړي. دا هڅه په دې پسې وشوه چې تېره ورځ سلوانیا له دې سره مخالفت وکړه چې په یوه ورځ کې تر زرو ډېر کډوال له کروشیا دغه هیواد ته داخل شي. کروشیا بیا له خپل دغه شمالي ګاونډي وغوښتل چې هره ورځ د 15 زره کډوالو ته اجازه ورکوي. د سوریه، افغانستان او عراق په لسګونو زره کډوال د بالکان هیوادونو له لارې هڅه کوي چې لویدیځې اروپا ته ځانونه ورسوي. وروسته تر هغه چې هنګري خپل سرحدونه له کروشیا او سربیا سره بند کړل، کډوالو د سلوانیا لور ته مخه کړه.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو .com اوریدلای او لوستلای شئ. د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې دا ځل د ولسي جرګې او مشرانو جرګې استازي نه دي شامل. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدی و. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت وایي پاکستان افغان ډیپلوماټانو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي دي. د هلمند والی وایي د طالبانو هغه پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې نادالي او ځینو نورو سیمو ته سقوط ورکړي.
څلته د موږ مسله قواو په ډېر معنت او ډېرې شامت دې ته جواب ورکړی ده.
په نورو موضوعاتو کې به واورو چې د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل وایي د ګردیز او پټان د ولسوالیو د لوی لارې امنیت یې په سختو شرایطو کې نیولی.
زموږ کوشش کوو چې دې لارې امنیت ونیسو.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه ازادي او اوریدونکي او د انصاف پلټه اوریدل مه هیروئ. دا ازادي راديو ده د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وای چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوړاوی په کمیټه کې دازل د ولسی جرګې او مشرانو جرګې استازي نه دي شامل. د دغه کمیسیون یوې غړي ډاکټر عالمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ملي شورا استازي ځکه په دغه کمیټه کې نه دي شامل سوي چې په یو ډول دوی په انتخاباتو کې شریک دي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو ټولنه د کمیسیون له دې طرحې څخه د ملاتړ په ترڅ کې یو شمیر اندېښنې هم مطرح کوي. اجمل تورمان نور حال راکوي.
د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون وایي چې راتلونکې یوې اونۍ پورې به د غوراوي کمیټه خپل کار پیل کړي. د دغه کمیسیون یوه غړي ډاکټر عالمه وایي دا ځل به د انتخاباتي کمیسیونونو د غوراوي په کمیټه کې د دولتي ادارو او مدني ټولنو دواړو استازي شامل وي. میرمن عالمه د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه کمیټه کې به د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون، د ښځو د حقونو د ملاتړو بنسټونو، د رسنیو سترې محکمې پر اساسي قانون د څار د کمیسیون او د اداري اصلاحاتو د ادارې استازي او رئیسان ګډون ولري. خو د دې په وینا د ازل د ولسی جرګې او مشرانو جرګې استازي د غوراوي په کمیټه کې ګډون ونه لري.
د قانون قبلي رئیس مشرانو جرګې او رئیس
په پخوانی قانون کې د مشرانو جرګې او ولسی جرګې رئیسان هم د کمیټې غړي وو، خو د لا زیات شفافیت په هدف او له دې عمله چې د مشرانو جرګې او ولسی جرګې په انتخاباتو کې تر ډیره د هغو کسانو په طرف وي چې ګټې پکې نغښتې وي، نو ځکه د غوراوي په نوي کمیټه کې دوی غړیتوب نه لري.
تر اوسه ولسی جرګې او مشرانو جرګې په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی چې ولې د کمشنرانو د غوراوي په کمیټه کې د دوی استازو ته ځای نه دی ورکړل شوی. په 1992 کال کې چې د انتخاباتو د کمیسیونونو د کمشنرانو ټاکلو ته د غوراوي کومه کمیټه ټاکل شوې وه، د ولسی جرګې او مشرانو جرګې مشرانو یې هم غړیتوب درلود. هغه مهال د غوراوي کمیټې د سلګونو کسانو له ډلې 19 کسان غوره او ولسمشر ته یې معرفي کړل، څو د هغوی له منځ څخه 9 تنه د کمشنرانو په توګه وټاکي. که څه هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون ټینګار پر دې دی چې د انتخاباتي کمیسیونونو کمشنران بدل کړي، خو له دې وړاندې د یادو کمیسیونونو مشرانو او کمشنرانو ویلي چې دوی د 15 کلنې کاري دورې لپاره ټاکل شوي او څوک یې د لرې کولو صلاحیت نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ په دې ډول د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي د کمیټې له جوړښت څخه هرکلی کوي، وایي چې په دې ډول سره مدني ټولنو ته هم په کمیټه کې مناسب حق ورکړل شوی دی. خو یاد بنسټ د هرکلي ترڅنګ یو شمیر اندېښنې هم شریکوي. د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشیدی:
موږ یو اندېښنه په دې کې ده چې د خلکو لست څوک چې غوښتل لیکونه وړاندې کوي، لست یې له خلکو سره به شریکه شي. دوی په خپل طرح کې نه ده اوسلی او موږ ته دلیل راو چې دا به د غوراوي کمیټه خپل طرزالعمل کې اضافه کړي، ولې موږ مطمئن نه یو چې هغوی دغه اصل په خپله کړنلاره کې یا طرزالعمل کې ځای پر ځای کړي، ځکه چې فکر لپاره ډېر مهمه ده که چېرته کمیټه سبا دعوه کوي چې موږ لپاره 200 نفر یا 300 نفر غوښتنلیکونه وړاندې کړي او موږ له مال څخه دغه 21 نفر یا دغه 15 نفر موږ ولسمشر ته په لس کې وړاندې کړل، نو خلک باید پوه وي چې له دغه 211 کسان نه دغه 15 کسان یا 21 کسانه حکومت
دلایل باندې. خاغلی رشیدی دغه شان خپل بلاندېخنه د کمشنرانو د کاري مودې په اړه د معلومولو موضوع یاد ویوي چې واضح نه ده چې دا صلاحیت له یادې کمیټې سره خوندې ده او کنه ولسمشر ته دا واک سپارل کیږي. په ورته وخت کې د چارو شمیر کارپوهان او خلک وایي چې په کار د دازل د انتخاباتي کمیسیونونو د کمشنرانو د غوراوي کمیټه په ډیر دقت سره انتخاب وکړي او دا شان کسان غوره کړي چې هم مسلکي وي، هم بې پرې او هم د هیواد ملي مسایلو ته ژمن وي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان افغان ډیپلوماټانو ته د ویزې د ورکولو په برخه کې محدودیتونه وضع کړي دي. د دغه وزارت ویند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل چې ګڼ شمېر نوي او پخواني ډیپلوماټان د پاکستان ویزو ته پتمه دي، خو پاکستان ورته ویزې نه ورکوي. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې افغان حکومت هم پاکستاني ډیپلوماټانو ته د ویزې په برخه کې ستونزې پیدا کړې، خو د بهرنیو چارو وزارت دا موضوع ردوي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په راپور کې اورو.
د افغانستان او پاکستان د سیاسي اړیکو له خرابېدو وروسته اوس داسې راپورونه خپر شوي چې دواړو هیوادونو د یو بل ډیپلوماتانو ته د ویزې ورکولو په برخه کې ستونزې پیدا کړې دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دوی پاکستاني ډیپلوماتانو او اتباعو ته د ویزې په ورکړه کې هیڅ ډول محدودیت نه دی وضع کړی، خو ادعا کوي چې پاکستاني لوري په دې برخه کې افغانانو ته ستونزې پیدا کړې دي. د دغه وزارت ویان شکیب مستغنی د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د محل ګڼ شمېر افغان ډیپلوماتان د پاکستان ویزو ته انتظار دي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې ویزې نه ورکول کېږي.
در وزارت امور خارجه ویزې یک نفر از ډیپلوماتای پاکستانی نیست که
په بهرنیو چارو وزارت کې د پاکستانی ډیپلوماټانو یوه ویزه هم نشته چې د انتظار په حال کې وي، خو متاسفانه برعکس اوس مهال زموږ یو زیات شمیر افغان ډیپلوماټان لرو چې تازه مقرر شوي ویزې یې د انتظار په حال کې دي. همدارنګه یو زیات شمیر نور برحاله ډیپلوماټان لرو چې هم ډیپلوماټان او هم یې د کورنیو غړي له څو میاشتو راهیسې ویزې نه دي تمدید شوي.
نوموړي وویل حتی د افغانستان جنرال قونسل چې پېښور ته ورپېژندل شوی یوازې د مقابل لوري د رسمي موافقې لپاره له تقریبا شپږو میاشتو راهیسې په تمه دی. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې په خپل راپور کې ویلي چې افغانستان پاکستاني ډیپلوماتانو ته د ویزې له ورکولو ډډه کړې ده. ورځپاڼې همداراز ویلي چې پاکستان کمال حسین په کابل کې د خپل سفارت د سوداګرۍ ارچي مرستیال ټاکلی، خو تر اوسه ویزه نه ده ورکړل شوې. د پاکستاني ورځپاڼې ویلي چې نه نور پاکستاني ډیپلوماتان هم له میاشتو راهیسې د افغانستان ویزې ته انتظار باسي. له دې سره بیا په پاکستان کې میشت افغان محصلین شکایت کوي چې دوی ته پاکستان د لنډې مودې ویزې ورکوي چې دې کار د دوی د زده کړې په برخه کې خنډونه رامنځته کړي دي. په پاکستان کې د افغان ډیپلوماتانو او محصلینو د ستونزو په اړه مو په کابل کې د پاکستان سفارت سره خبرې وکړې. په کابل کې د پاکستان د سفارت مطبوعاتي سلاحکار اختر منیر ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې هیڅ ډول ستونزه نشته.
یو داسې سټوډنټ نشته چې هغه ته مونږ میاشتې وزه ورکړله. مونږ ټولو سټوډنټانو ته کوم چلته کې په پاکستان کې سبق وایي، تعلیم کوي، هغې ټول ته مونږ یو کال وزه ورکړو. دویم چې کوم دی، په پاکستان کې تاسو ویل چې د افغان ډیپلوماټ ته کوم ستونزې دي، نو ډیپلوماټ ته وزه خبره، نو مونږ هر افغان چې څومره اوسه پورې دي نه تللي دي، ډیپلوماټ پاکستان ته ځي، مونږ یو هفته کې د هغې ویزې کلیر کوو.
له دې پرته په دې وروستیو کې افغان سوداګرو هم شکایت وکړ چې پاکستاني په تورخم کې سلګونه موټره مواد درولي او هغه هیواد ته د ننوتلو اجازه نه ورکوي. خو یو شمېر افغان کتونکي وایي که چیرې پاکستان د افغانانو په ویزو کې د محدودیتونو له لګولو لاس وانخلي، نو دا کار به د افغان حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې نورې هم خرابې کړي.
د ازادي راډیو ده. د هلمند والی وایي د طالبانو هغه پلان یې شنډ کړی چې غوښتل یې نادی علي او ځینو نورو سیمو ته سقوط ورکړي. میرزا خان رحیمي وایي د تیر شپې راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي دي او ډیر ژر به د نادی علي کمربند چې درې ورځې وړاندې طالبانو مات کړی و بیرته وتړي. والی وویل چې په تیرو درو ورځو کې طالبانو ته سخت تلفات اوښتي دي، خو دقیق شمېر یې یاد نه کړ. په دې اړه نور حال زموږ همکار الیاس دایی راکوي.
د نادلی ولسوالۍ پر کمربند د وسلوالو لخوا د پیل سوي جګړې درېیمه ورځ ده او تر اوسه پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه دوام لري. د هلمند والي میرزا خان رحیمي د سې شمې په ورځ خبر اعلان ته وویل وسلوالو غوښتل نادلی ولسوالۍ او تر هغه وروسته لشکرګاه ته ځانونه ورسوي، خو امنیتي ځواکونو نه یوازې د دوی دغه پلان شنډ کړ، بلکې اکثره هغه سیمې یې بېرته د وسلوالو څخه نیولې دي چې درې ورځې وړاندې لاندې کړې وې. هغه د نادلی او لشکرګاه خلکو ته د ژر امنیت ډاډ ورکړ او د نن ورځې تر پایه د روانې جګړې او عملیاتو د پای پر خبر ټینګار وکړ.
بعضې ولسوالۍ د نادلی او بعضې قسمتو د نارې سراج شروع کړی دي. سالته د موږ مسلح قواو په ډېر معانت او دلیري شامت دې ته جواب ورکړی ده او فعلاً وضعیت هلته نورمال ده. دښمن ډېر قوي تلفات لیدلي دي. طبعا د دې هدف نیول د ولسوالۍ او بالاخره د لشکرګاه او مجموع د ولایت هلمند ده، لیکن دا ارمان به دې په ګورته وړي. انشاءالله وضعیت نورمال ده، ټول قطعات وس په عملیات بوخت دي او خاص مشکل نه لرو.
میرزا خان رحیمي وویل په دې عملیاتو کې چې دوه ورځې وړاندې د وسلوالو په ضد پیل سوي دي، زیات شمېر طالبان هم وژل سوي دي. رحیمي د دواړو غاړو د تلفاتو دقیقه شمېره په ډاګه نه کړه، خو ځینې حکومتي سرچینې وایي تر اوسه 28 وسلوال او د دېرش په شاوخوا کې د افغان ځواکونو سرتیري وژل سوي دي. د هلمند والي دا خبره چې د غزنی لپاره د وسلوالو د جنګ قومندان ملا اختر محمد د افغان ځواکونو له خوا نیول سوی دی نه رد او نه هم تایید کړه. ویبل د لس په شاوخوا کې وسلوال نیولی دي او دوغه خپل ټینې روانې دي.
ایصاف کومک نه ده کړی، ضرورت ایصاف ته نه لرو، د مخبل قوتونه بیدار دي او ټول په عملیات کې شامل دي. بعضې خلک نیول شوي دي په جریان د عملیات کې، صدا باید معلومات وسي. د موږ امنیتي ارګانونه کار ورباندې کوي، وخت تثبیت سو، دقیق سو، موږ ته سم معلومات.
د جګړې له سیمې څخه راپورونه وایي ګڼ شمېر تازه دمې سرتیري د جنګ سیمې ته رسېدلي دي او د نادالي په لوی مانده، کوفکه او د ګرش په مالګیر سیمو کې عملیات پیل کوي. دغه جګړه درې ورځې وړاندې لومړی د 400 په شاوخوا کې وسلوالو پیل کړه او د نادالي ولسوالۍ سره د شمالي ولسوالیو او دشت د کمربند یو شمېر پوستې ونیولې او ځینې وسلوال د لوی مانده او کوفک سیمې ته ننوتل. خو وروسته حکومت په ضد عملیات پیل کړل چې ځینې سیمې بیرته د طالبانو ونیولې او د پاتې نورو د نیولو لپاره لا هم جګړه دوام لري. محمد الیاسی، آزادي راډیو، هلمند.
د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل د پکتیا پر امنیتی وضعیت داود تپان سره غږېدلی دی. خبرې په ګډه اورو.
ګردیزو پټون لویه لاره ډېره اوږده لاره ده، تخمینا په هغې ساحه کې زموږ ولسوالیګانې په هغې لاره باندې ځای په ځای دي. بنان موږ په دې ارتباط باندې همیشه کوشش کړی څو زموږ ولسونه له دغسې مشکلاتو نه خلاص وي. تاسو به خبر یاست چې په دې اواخرو کې په اساس ډېرو پیشنهادو زموږ چې په امنیتي جلسه کې حتی وزیر صاحب داخلې ته، وزیر صاحب دفاع ته، لوی دریسې ته موږ دا پیشنهاد وکړ چې اوس تاسو خبر یاست چې په منګل کې یو بلوک دی اردو ملي ځای په ځای سوی په میرزکه کې د اردو یو بلوک ځای په ځای سوی احمد خیلو کې هم هغه بلوک دوی چې هغه اکتیف سوی ده، فعال سوی ده. په همدې ترتیب په سید کرم کې څه مشکلات دلوده، څه کمبوتات دلوده د اردو پرسونل چې هغه هم د قمناس قلودو لخوا نه وایت بل هفته کې ولیږل سو سوال ته هغه پرسونل ستونزې وګوري. موږ هم خپل آیت لیږلی و چې زموږ د پولیسو څه ستونزې دي، د اردو څه ستونزې دي. نو په مجموع کې په دې ارتباط باندې موږ کوشش کوو چې دا یو ترانزیتي لار ده، یو لویه لار ده، یو عامل منفعه لار ده. زموږ همیشه زموږ د ولسوالیو خلک، د شپږو اته ولسوالیو خلک دې لارې ځي او راځي. موږ کوشش کوو چې دې لارې امنیت ونیسو. مګر همدا هغه وخت چې زموږ پرسونل په هغه باندې کله ګوري دښمن له ډېرو خاصو تکتیکونه استفاده کوي، ماین ځای په ځای کوي. زموږ وسایط نه ځي، لاره ډېره لرې ده. په هغه اندازه چې کافي پرسونل باید ځای په ځای، په هغې اندازه پرسونل نشته. موږ کوشش کوو چې دې لارې امنیت تامین کړو.
د عالمګیر په دښته کې د موټرو د ګرځولو کیسه خلک یادوي او په دې لاره کې پوستې یادوي، لکه تاسو هم چې یادونه وکړه، پوستې هم شته، ولسوالۍ هم شته، امنیه قومندانۍ هم شته، خو بیا هم نام نه ده. لامل یې څه؟
په دې ارتباط باندې موږ کوشش کړی، تاسو پوهېږئ چې سید کرم ولسوالۍ یو آسیب پذیره ولسوالۍ ده، یو لویه ولسوالۍ ده. باوجود چې هلته زموږ د پولیسو تشکیل چې هومره لازم ده هغومره نشته، او د اردو کنډک هم چې پروت دغه لرې پروت ده. ما درته عرض وکړ چې زموږ هیات او د اردو ملي هیات یو ځای تللی و چې هغه ستونزې وسنجي، هغه مشکلات وګوري، بیرته را شریک کړي له موږ سره. څو موږ په دې ارتباط باندې یو پلان په دې ارتباط باندې زموږ معاونې امنیتي همدغه لحظه په احمد خیلو کې ده چې تللی ده، څو د احمد خیلو، د میرزکي او د سید کرم د لویې لارې مشکلات هغه کوو. انشاءالله زه د تاسو د رادیو له لارې خپل ولس ته دا ډاډ ورکوم چې انقریب به موږ د سید کرم مشکل حل کړو.
مننه،
سلامت.
د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی اوریاخیل و چې د پکتیا پر امنیتي وضعیت یې حال راکاو. د ازادي رادیو ده. د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه غوښتنه کوي چې په کندوز کې د ځایي رسنیو د بیا فعالېدو لپاره دي جدي هڅې وسي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې دوی په کندوز کې د رسنیزو چارو پر ټکنیکېدو اندېښمن دي، خو د بیا فعالېدو لپاره یې کار کوي. یوسف خان زدران نور حال راکوي.
په کندوز کې د نږدې یوې میاشتې رئیس جګړو د وسلوالو طالبانو په لاس د دغه ښار د سقوط له امله د نورو زیانونو ترڅنګ رسنیو او خبریالانو هم زیانونه لیدلي او فعالیتونه یې ټکنی شوي دي. د افغان خبریالانو د خوندیتوب ټولنه وایي چې په دغه موده کې 14 رسنیو دفترونه تخریب او تخنیکي وسایل یې وړل شوي دي. د دې ټولنې مشر نجیب شریفي د سه شنبې په ورځ په خبري غونډه کې له افغان حکومت او نړیوالو بنسټونو وغوښتل چې په کندوز کې د اطلاع رسونې چارې د بیا فعالېدو لپاره پکار ده چې د دغو رسنیو سره مرسته وشي.
ما تقاضا میکنیم از تمام نهادهای ملی و بین المللی که رسانه ها
دی وای مونږ د ټولو ملی او نړیوالو بنسټونو څخه غوښتنه کوو چې په کندز کې د رسنیو نشراتو د بیا فعالیت په برخه کې له دوی سره مرسته وکړي. مونږ هیله لرو چې له دې لارې په دغه ولایت کې د رسنیو کار له سره بیا پیل شي،
دولت کندز دوباره اثر گرفته شود.
د ښاغلي شریفي په خبره د دې زیانونو ترڅنګ څه کم سل خبریالان له کندز وتلي او نورو ولایتونو ته یې کډې وړي دي. څه باندې درې اونۍ وړاندې د کندز ښار او ځینې نورو سیمې د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلې چې د بیا نیولو لپاره یې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړو کې ډېر څه زیانمن شول. که څه هم په دغه ولایت کې رسنیو ته د اوښتو مالي زیانونو اندازه معلومه نه ده، خو د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت وایي چې په بېلابېلو ادارو یې د مرستو غږ کړی تر څو په هغه ولایت کې رسنیزې چارې عادي حالت ته راوګرځي. د دغه وزارت ویان هارون حکیمي ازادي راډیو ته وویل رسنیو ته د اوښتو زیانونو له امله یې وزارت اندېښمن دی.
د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د رسنیو د ملاتړي ارګان په توګه هغه وضعیت پېښېدلو چې ډېرې رسنۍ پکښې متضرری سوې اندېښمن کړی دی. د هغو نورو لویو تاوانونو چې دغو رسنیو ته اوښتي دي د جبران په برخه کې اطلاعاتو فرهنګ وزارت تر اوسه هڅې کوي. موږ هیله من یو چې زموږ دا هڅې په مجموع کې د حکومت او نورو مرستندویو ادارو لخوا
له دې سره ویل کېږي چې د زیانمن شوو دیارلسو رسنیو څخه یې دریو بیا فعالیت پیل کړی او په کندز ښار د حکومت له کنټرول سره یو شمېر خبریالان بیرته سیمې ته تللي دي. افغان حکومت او ملي شورا هم دوه بیل پلاوي د کندز پیښې د څېړلو او اوښتو زیانونو د اټکل لپاره ټاکلي او ژمنه یې کړې چې د نتایجو له معلومېدو سره به لازم ګامونه واخلي.
خبری ساعت له دوشنبې نه تر چهارشنبې پورې د ماسپښین په څلورو بجو له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو د په لوګر ولایت کې د انتقالي برېښنا د مزو غځولو او د پایو د درولو د پروژې چارې پرون پیل شوې. زموږ همکار داود تپان په دې اړه نور حال راکوي.
تیره ورځ د لوګر په مرکز پولی عالم کې د کابل څخه د برېښنا شرکت اوبو او انرژي وزارت راغلي او مسؤلینو د ولایتي ادارې په همکارۍ عملاً د انتقالي برېښنا د پروژې کارونه د بنسټ ډبرې په ایښودلو سره پیل کړل. دغه پروژه چې چارې به یې په اساسي ډول په 419 ورځو کې بشپړېږي د امریکا متحده ایالاتو په مالي مرسته پیل شوې او د لوګر والي محمد علیم فدایي د پروژې د بنسټ ډبرې ایښودو په ځای کې رسنیو ته د معلوماتو پر مهال وویل
په 419 ورځو کې چې 10% بېدیدي هغه سروې ډیزاین په دې کې شامل ده او 10% عملی کار دی. د 12 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت 1.6 کیلومتره 2 پایې چې دا به له ارغندي نه شیروازي د لوګر ته او دلته به انشاءالله ټولو لوګریانو ته 4 میگاواټ د برق هغه گنجایش لري. مهمه دا ده چې لومړی تر لوګره پورې موږ برېښنا راورسو او بیا له دې ځینه دا برېښنا پکتیا ته هم غځول کېږي چې دا مسیر ده. دا چونکې یو ملي پروژه ده.
نوموړي دا هم زیاته کړه چې په ډېر جدي ډول به د دې پروژې څارنه کوي او د دغې پروژې د کارونو د لا ښه والي لپاره به د لوګر د ولسونو کلک ملاتړ له ځانه سره ولري. د پروژې په اړه له کابل څخه د ادارو راغلیو استازي هم خبرې وکړې او څرګنده یې کړه چې دا یو ملي پروژه ده او ولسونه باید د دې ډول پروژو قوي ملاتړ وکړي. د لوګر ولایتي شورا رئیس آصف ستانکزي رسنیو ته په خبرو کې څرګنده کړه چې دوی به د دې پروژې کلک ملاتړ کوي او ولسونه د دې ډول پروژو ضرورت احساسوي او په همدې
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو ده د روسیې د نظر پښتنې د یوې غیر دولتي ادارې د سروې له مخې اکثریت روسان په سوریه کې د مسکو د هوایي عملیاتو ملاتړ کوي. یو شمیر نور چې بیا د دې عملیاتو مخالف دي استدلال کوي چې په سوریه کې د روسیې پوځي مداخله به مسکو له هغه برخلیک سره مخامخ کړي چې پخوانی شوروي اتحاد ورسره په افغانستان کې مخامخ شوی و. رضوان مراد په دې اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور وړاندې کوي.
د لیواډا په نوم د روسیې د نظر پښتنې یو غیر دولتي خپلواک مرکز وایي څه د پاسه 70% کې روسان په سوریه کې د هوایي عملیاتو په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین له پریکړې ملاتړ کوي. دا نظر پښتنه د اکتوبر له 2 نیټې تر 15 نیټې پورې په ټوله روسیه کې ترسره شوې ده. په دې نظر پښتنه کې له مسکو څخه 15 کیلومتره لرې د کوبینکا خارګوټي د اوسیدونکو نظرونه هم راخستل شوي دي. د دې خارګوټي اوسیدونکی 70 تمارا ولاسینکو وایي هغه خلک به د سوریه د جګړې بیه پرې کوي چا چې دا شخړه پیل کړې ده. نوموړي ویلي موږ د سوریې حکومت ته د مرستې لاس ورکړی دی او دا هغه څه دي چې باید وشي. تاتانیا او خوبګینو چې خپل لمسی یې په غېږ کې نیولې دا نه مني چې سوریه به د روسیې لپاره په بل افغانستان بدل شي. هغه وایي زه پر خپل ولسمشر زیات باور لرم او هغه پوهیږي چې څه وکړي. خو د لیواډا څېړنیز مرکز د نظر پښتنې له مخې څوارلس په سلو کې روسان په سوریه کې د مسکو له پوځي مداخلې سره مخالفت لري. د سوریې په اړه د ولسمشر ولادیمیر پوتین د تګلارې مخالفان په دې باور دي چې د بشار اسد له نظام څخه د ولادیمیر پوتین پوځي ملاتړ به سوریه د مسکو لپاره په یو بل افغانستان بدله کړي. نه ویشت کلنه الکساندرا بوکایری وایي زمونږ خلک نه پوهیږي چې دا پر دوی څه اغیز کوي. د دوی بچیان په سوریه کې وشل کیږي په داسې حال کې چې دا هم نه ده معلومه چې د څه لپاره وشل کیږي. مسکو وایي په سوریه کې د هوایي بریدونو اصلي هدف د داعش په نښه کول دي، خو امریکا او متحدان بیا وایي چې روسي الوتکې تر ډیره د سوریې د حکومت هغه مخالفان په نښه کوي چې لویدیځ تجهیز کړي او روزلي دي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اورېده خپرونې نیمایي ته رسېدلی و. دوه نیمې بجې سوې. د مهمو خبرونو سرټکي له احمد شیبر څخه اورو.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم فاریاب ته تللی چې هلته د وسلوالو مخالفانو پر ضد په عملیاتو کې برخه واخلي، او بل لور ته د کورنیو چارو وزارت وایي چې د فاریاب ولایت د غورماچ ولسوالۍ د بیرته نیولو په هدف دغې ولسوالۍ ته تازه دمه ځواکونه رسېدلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ګڼ شمېر افغان ډیپلوماتان د پاکستان ویزو ته په تمه دي، خو د نامعلومو دلایلو له مخې ویزې نه ورکول کېږي. د امریکا لوی درستیز نن عراق ته ورسید څو د اسلامي دولت ډلې پر ضد د جګړې په اړه تازه معلومات ترلاسه کړي. د سوریې په لاسقیه ښار کې د روسیې الوتکو په بمباري کې 15 تنه وژل شوي دي. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقونو څارونکو میشته ډله وایي چې دا بمباري پرون وشوه او په وژل شویو کې وسلوال او ملکیان شامل دي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون نن په ناببره سفر اسرائیل او فلسطین د فلسطینیانو سیمو ته ځي او دا دوه ورځنی سفر دی. جسټن تراودو د کاناډا د لیبرال ګوند مشر د سر اعظم سټیفن هارپر محافظه کار ګوند ته په انتخاباتو کې ماتې ورکړه. او د فرانسې محافظه کار سیاسي مشر مارن لیپن نن د دې لپاره محاکمه کیږي چې د سړک پر غاړه د مسلمانانو لمونځ د بهرنیو د اشغال په څیر بللی دی.
د خبرونو سرټکی مولا احمد شیبر څخه واوریدل. د خبرونی په دې نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه ازادي او اوریدونکو او د انصاف پلټه اورو.
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر.
ازادي او اوریدونکو د خبرونی مینوالو په سلامونو مرحبا کوم. ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. نو ډیر به منځندم ستاسو ټلیفوني پیغامونه به په ګډه وورو. البته دا اونۍ پر مختلفو ستونزو ستاسو ژغونه سبسوي دي، خو لمړی به د هغو دوستانو پیغامونه وورو چې د لارو د بندیدو څخه شکایت کړی او وایي د بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي.
سلام علیکم. نور محمد ولی هم د هلمند ولایت نیتماس نیولی ده. د چارواکو مې دا غوښتنه ده دا سړکان دا د کندهار او د کابل سړک چې بند دي دلته مریضان ولا راته پراته دي په ولا کې ولای شي. دا چارواکو مې دا غوښتنه ده چې دا سړکان خلاص. دا سړکان چې نن دا درې ورځې بند دي په ولا مریضان هغه چې په کورو کې راته پراته دي کوم موږ راتلای شو دي غزنی شي کندهار ته. خدای په امان.
موږ دګزو د وسوالي لار بند ده. ما ولول مقامات ته دا ارزوده چې موږ د ګیزو د ولسوالۍ د لارې غم وخوړل شي.
سلام علیکم. عزیز لا د شمزوی له ولایت زابل ولایت شمزوی له ولسوالۍ خبره کوم. ازادي راډیو پروګرام دې غزمر دې خوښ دی او د ازمر کم ورته دی د شمزوی له ولسوالۍ ته زابل ته ولایت ته پوری خراب دی. موږ حکومت دایله کوو ضرور برا جوړ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدثر روزگان ولایت شید اساس ورسالی سے پیغام پریزم. مر ورسالی جی سلکان ناری او خامہ سلکان جی مدا غسل کو سلکان جو
السلام علیکم د کندهار ولایت څخه خبرې کوم. د کابل کندهار لویه لاره دا درې ورځې کېږي چې بنده ده، هیڅوک یې پاک رښتیا خبرونه نه وایي. نور خبر نه لرو. وسلام.
هیله کېږي زموږ دا پیغام جدي او ډېر زر نشر کړی. له څلور ورځو راهیسې د مقر په ولسوالۍ کې د کابل کندهار په لویه لاره باندې خلک بند پاتې دي او تقریبا په زرګونو خلک دي. دا بیچارهګان په کلیو کې ګرځي او په کلیو باندې ډوډۍ خوري او تقریبا لکه فکر شي کې. نو هیله ده چې حکومت او مسؤول چارواکي د دې خلکو غم وخوري. وسلام.
السلام علیکم. ولی احمد هلمند ولایت څخه دا پیغام درته پریږدم. ټول خلکو ته دا خواهش، دا خواهش په روزګان د غزنی لارې ډېره څنګه بنده کړې ده. درې څلور ورځې کېږي چې لاره بنده ده. مریضان په کورو کې راته پراته دي. نیمه دوه نفر هم تللي دي. نفرونه ټوله په لار کې پسا او پاته دي. لکه لاته لاره بنده ده، بیا ته شاجوی، له شاجوی بیا ته غزنی ته ولایته پورې دا لار بنده ده. موږ ټولو خلکو چې دا خواهش لرم روزګان چې په خپل همت باندې خپل همت وکړي دا لاره دې خلاصه کړي. روزګان دا پردي پنجابیان راغلي دي. هیله کوم موږ ټولو خلکو چې دا لاره دې خلاصه کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. منم غاجان دی ایلمن ولایت نه یو لسی سنی اړیکنی ولې ده. نو سلام دا غلې چې د نوی ولسوالۍ طرف یو سی. السلام.
بله السلام علیکم. حکمت لا اند زابل ولایت تصور ولسوالۍ د مرزو ده کې زدن ول فولو چارواکو صدا هله لرم چې د کابل او کندهار لوی لار طالبان تړلې ده.
السلام علیکم. محمد وجی احمد مندی ولایت تماز نیولی ده. یما دی لوړپو چارواکو دا غوښتنه ده د پاکستاني دوای راجی دا ایوانی دوای دی انساني دوای دی یو ولا کار کوي. یو غټو چارواکو نه دا غوښتنه ده چې دا باید باندې شي. خدای پاما.
سلام علیکم. د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم د وسار شکمل د کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ خوشحال سره په تماس کې یم. که ته هم زموږ ستونزې وښته لرې دي، بیا هم کلنګه یادونه غواړم چې زموږ ستونزې په میوند ولسوالۍ کې د اوبو د نشتون ستونزه ده چې دا باید حکومت ډېره ژره باید حل کړي او موږ ته وګرافي دا چې ځکه چې موږ د افغانستان اقتصاد هغه سره زراعت ولاړ دی او موږ د افغانستان اقتصاد د ملا چېرې زراعت جوړي. نو چې په یو هېواد کې یا په یو ولایت کې یا په یو ولسوالۍ کې زراعت نه وي، نو د هغه ولایت یا د هغه ولسوالۍ یا د هغه هېواد اقتصاد به په ډېر ژور حالت کې وي. نو موږ د حکومت څخه جدا دا خواهش کوو چې باید موږ ته د اوبو ستونزه ډېرې په ژره راحل کړي. وسلام. مننه.
وعلیکم السلام. د کندهار د میوند ولسوالۍ څخه مو د یو اوریدونکي شکایت واورید چې د اوبو د کموالي په اړه یې موږ ته رسولی و. لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، افغانستان یو کرنیز هیواد دی، ډېرې پراخې زراعتي مځکې لري، اوبه هم لري، خو باید د اوبو د رسولو په برخه کې لا ډېر کار وسي چې د کرنیز سکتور مو ښه وده وکړي او اقتصاد مو پر پښو ودرېږي. که تاسو زموږ خبرونې تعقیب کړې وي، نو شاید دا به مو اورېدلی وي چې په خپل ولسمشر اشرف غني هم د کرنې سکتور ښه وده د هېواد نه یوازې اقتصاد ته بلکې د ثبات لپاره ګټوره بللې ده. ولسمشر دا خبرې په کابل کې یوې غونډې ته کړې دي. نو غواړم چې دغه ژغ بیا په تکرار ډول تاسو ته خپور کړم.
زراعت بنیاد ثبات افغانستان است. بدون یک زراعت پیشرفته، یک زراعت فعال، ما مسئولیت داشته نمی باشیم. هدف اصلی استراتژی ما چیست؟ بسیار ساده. از یک مملکت وارداتی زراعتی باید به یک مملکت صادراتی زراعتی بدل شیم.
لکه څنګه چې ولسمشر هم د دې برخې پر اهمیت ټینګار کوي، نو موږ او تاسو ټول د هیله لرو چې دغه برخې ته هغه څه چې ضرورت او اړتیا یې ته پاملرنه وسي. د همدې بحث په دوام غواړم د ځینو نورو دوستانو نظرونه او شکایتونه هم در واورم چې یا په خپل بزګر دي او یا د نورو بزګرو لپاره د کرنیزو چارو په برخه کې اسانتیاوي غواړي او له حکومت غوښتنه لري چې دوی ته اړین اصلاح شوي تخمونه ورکړي تر څو دوی وکولی شي خپل ځمکې سمسوري کړي او ګټه ټول ملت او ټول افغانستان تولسوی. دا تاسو او دا هم د دوغو دوستانو پیغامونه.
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه احمد ګل خبره کوم. محترم ډاکټر صاحب اشرف غنی چې د زراعت پر برابر یعنی د بزګر پر برابر باندې خبرې کړې دي، محترمه د جراوت ولسوالۍ کې د اقرب د اولې څخه غنم شروع کیږي دی هغه وخت کود او سره د بزګر ته څنګه سوار کی چې هغه تر وخت کېر وخت غنم کرسوي یعنی کښتونه کرسوي دی راوی هغه یا وړي کی یا خرد کی را کم شي نو موږ د اکثر صاحب اشرف غنی سهیل کو کټیر چې د بزګر سره مرسته کیږي پر دا چې وخت زمان دی وسی چې د جراوت ولسوالۍ کې کښتونه نه کرسوي غنم نه کرسوي معنا د دکار تخمونه هغه تخمونه دې راوسي دا جراوت د روزګان ولایت یعنی د ټول افغانستان ولایت او یو روزګان نه سیم د ټول افغانستان ولایت چې بزګر خپل په پښو ودرېږي د پاکستان د احتیاج موږ خدای خلاص کړي د وروته نو موږ د ډاکټر صاحب ته هیله کوو چې ډاکټر صاحب محترمه که چیرې د زراعت پر برابر باندې د بزګرو سره ته مرستې وکړي کومکې سري کومک وکړي د کودو او یو ګورې کور تور کور په 15400 کالدارې جراوت ولسوالۍ کې اوس خرچې چې هغه ستا هم نه نو موږ د ډاکټر صاحب ته هیله کوو که چیرې چیرې ته د بزګرو سره کومک کوي او د افغانستان اقتصاد پر پښو دروي د بزګرو سره کومک وکړي چې نه به تریاک وکړي نه به شی وکړي دغه کیمیایي سره یعنی غنم او دغه کود دا راوړه بزګرو ته یې وویشه په پراخه پیمانه باندې وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه قدرت الله د هلمند ولایت د مرسوی د ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې یم. دا تاسو تاسو زه پرېدم زراعت مو غواړم چې ریحان او منزل په کومه مختصاص دی خنخ باندې رانیسته و خرڅ کړئ تاسو موږ به ککنار ونه کړو. وسلام د خدای په نام.
خبر کون کرمن سلام رئیس جمہور خبر ہوا ذرا ہوا تو علمن والا خدا سے دیکھیے خلق ٹول
دوستانو استاسو راغلی پیغامونه مو د کرنې په برخه کې د دې خبره کړه دا چې حکومت افغانستان د کرنې سکتور د لاشه کې دوه خبره کوي نو دا پښتنه مطرح کیږي چې په خپل حکومت په دې برخه کې کومه اسانتیاوي رامنځته کړي دي او دا سکتور څنګه وده کولای شي. زموږ همکار قاسم سولمل د کرنې برخې د یو کارپو عبدالقادر جیلانی سره په همدې اړه مرکه کړې او د کرنې په برخه کې د حکومت هڅو په اړه پوښتلی دی. راځئ د مرکې مهمې برخې په ګټه سره واورو.
بیل شکه چې زراعت او مالداری زمونږ د اقتصاد یو اساسي برخه ده، لیکن حکومت یوازې شعارونه ورکوي او هغه څه چې د زراعت لپاره اړین دي مهم دي په هغه باندې هیڅ کار نه کیږي. تاسو ګورئ ډیری خبرې مونږ د تیرو د دیرشو کلونو مونږ اورو، درې لسیزې په همدې خبرې کیږي چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی، لیکن زما نظر مختلف دی. زه وایم چې نه، افغانستان هیڅکله زراعتي هیواد نه دی. موږ د قانون لرو، هغه په خپلو ځمکو کې کار کوي، همدغه یو دوه جریبه یو جریب پټی او لس جریب پټی لري، په همدې باندې کار کوي. موږ هغه وخت افغانستان ته زراعتي هیواد ویلی شو چې موږ امکانات لرو. زمونږ په زراعت سکتور کې امکانات په نشت سره برابر دي. زمونږ سوداګرو ته تخم د مختلف تخمونه په خپل وخت سره نه رسیږي او د میوو د ساتلو لپاره د ترویج لپاره هیڅ کوم کار نه کیږي. او خپل حتی د ترویج عمومي ریاست چې په زراعت وزارت کې دی، په دې برخه کې هیڅ نه لیکلي. نو زمونږ زراعت یوازې انفرادي شکل باندې انفرادي شکل لري، یعنی هر دیقان چې هغه خپل ځمکه کری یا د چا مځکه په پیسو باندې یا مزدورې باندې نشي وکړي، نو دغه شکل مونږ له روز زراعت که چیرې زمونږ زراعت اساسي کار وشي، تازه میوه خو ساتل شي، تخمونه توزیع شي او دهقانان وهسيږي چې د کوکنارو په ځای باندې میوه، د کوکنارو په ځای باندې غنم، جوار دا وکړي، نو دا به ډیر ښه محصولات وسیږي.
او هر کال څنګه بله مشکل هم ده دا چې زیاتره بزګر وای چې هغه زراعتي یا کرنیز محصولات چې دوی لري هغه نسی کولای د دوی هغه کلنی خرڅ پوره کړي، نو بنان دوی مجبور کیږي چې د تریاکو کرل تل.
نو همغه خبره ده، یعنی دا په دې معنی ده چې حکومت څه نه دی کړی. و هغه خلک چې په لرو پرتو سیمو کې کوکنار کوي، ځکه کوکنار نغدي پیسې دي، کوکنار اخلی او بازار ته باسي تور بازار ته تور پیسې لاسروړي او هغه پیسې چې تور پیسې لاسروړي نو هغه ته دهقان او بزګر ډیر خوشحالي کی نسبت دغه پیسو ته چې هغه ورته یو کال یا یو سیزن یو فصل ورته منتظر وسی یو بل اخره خریدارونه لري تاسو ګورئ څوک چې جوار کری هغه ټول پټای سدوی کری مثلا یو جری پټای کری هغه ټول محصولات لاس ته نشي راوړی په دې کې تر 500 پورې ضایعات لري نو دغه خلک زړه کوي که چیرته حکومت دې ته متوجه شي او دا مسله توجیه کړي نو په هغه صورت کې دغه مشکل حل کېدلی شي زمونږ هغه بزګر چې هغه مثلا جوار کری وربش کری یا نور محصولات کری چې هغه ډیر سدنه بیرته لاسته راوړي ګټه لاسته راوړي متاسفانه چې دې ګټه لاسته نه راوړي نو نورو لارو نه دوی استفاده کوي نو حکومت ته زمونږ په تیرو کلونو کې مشوره هم دا وه چې زراعت سکتور ته خاص توجه وشي په ډیره ډیره سرمایه ګذاري وشي تر څو په تازه سبزیجاتو کې افغانستان خود کفا شي موږ ډیره ښه تازه میوه لرو چې دې ته باید نور هم ترویج ورکو نور هم انکشاف ورکو او هغه سوداګر چې ګاونډیو ته زمونږ زراعتي محصولات صادروي دا زمونږ لپاره ډیر ګټور دي
جیلانی صاحب یو بل مسله چې ولسمشر په غونډه کې یاد کړه هغه دا و چې حکومت باید هڅه وکړي او افغانستان باید د یو کرنیز وارداتي ملک څخه په صادراتي کرنیز ملک باندې تبدیل شي فکر کوي موجوده امکاناتو ته په کتو او د ظرفیتونو ته په کتو څون امکان لري چې افغانستان واقعا وکړی شي دونه کرنیز محصولات تولید کړي چې نه یوازې دا چې خپلې بس شي بلکې په بهرنیو هیوادونو ته هم صادر کړي
دا هیڅ امکان نه لري په دغه ډول پلانونو باندې دا کوم پلانونه چې دغه د ملي غفلت حکومت لري د دې لپاره باید مشخص پلانونه وسیږي او هر کال چې زمونږ زراعتي محصولات ښه شوي دي په هغه کال کې زمونږ کورنی عواید هم بهتر وي په هغه کال کې زمونږ اقتصادي رشد هم بهتر وي نو زمونږ غوښتنه هم دا ده چې حکومت باید د زراعت سکتور ته خاص توجه ولري
د عبدالقادر جیلانی مرکم واورېده د همدې سره د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسېدی مخکې تر دې چې د خدای په منی وکم او غواړم وایم چې دا خبرونه تر ډېره ستاسو د ستونزو د اورېدو او له چارواکو سره د شریکولو په اړه جوړه شوې ده او موږ هر اونۍ ستاسو ټلیفوني پیغامونو ته انتظار یو ستاسو هغه پیغامونه چې سم کیفیت لري او تر ډېره پر ټولنیزو موضوعاتو وي حتما خبرېږي نو د خبرونې په پای کې شمیره درته اعلانوو د سره ویلې کوئ او پر همدې شمېرو خپلې ستونزې موږ ته واوروئ تر بیا مو پر خدای سپارم
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
انصاف پلټکه
یو وی چاغې په سیور شبل یغې په سیور شبل یغې په سیور شامدی کې ربان ورستی دي شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده
خو مسؤلین څه وایي
کوتي ازری په ویډره کوی ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه په سیور کړی
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د خبرونه کې باوري چې د کندز ولایت یو سیدونکو وایي چې د بي سرحد ډاکټرانو پر روختون هوایي بمباري کې ټپي پلار وژل شوی او دا وس د مرستې غوښتنه کوي
دمانوم نوروز خان دی توربات خان زویمه زه خپل کوچه ما تذکره مې د کوچې توپ ده او په کندز کې مې د پلار او خیوو الته مزکه ده جایداد ده نو پلار مې سیو الته د قانی کوله کوم شپته جره بمزکه په د قانی اخیسته او عملته نیمونګ کور عملته او
مشکل څه شه ده مشکل
مشکل دی ما دا ده چې دغه تیرو جنگو کې مې پلار زخمی شو بیا شفاخانی ته وی وړل تازه خپل نو مسافروم کابل کوم دا په ویلي کې زخمی شو د خپل کور کې نو بیا د مونږ د پلار او خی چې کوم و دی او خی کوم زمان چې د ما د ترور زمان هغه دی واخیست شبخانې ته روغتون ته یوړو د دې سرحدو ډاکترانو روغتون ته یوړو هلته چې یوړو یوه ورځ هلته بستر و په دویمه ورځ نه پوهېږم په درېیم د اکتوبر و که څوم باندې چې کله ناټو هوایي بمباري وکړله د بې سرحده ډاکترانو په روغتون باندې نو په هغه کې د خپل ځان ژوند له لاسه
ورکړو په دې بمباری کې
ووژل شو نو متاسفانه زه چې خبر شوم ډېر ودردېدم پې نو هلته یې تدفین او تجهیز یم هلته وشو نو هغه ځینه دا کډه مونږ نما تروزیانو هغو په همکاري سره ما کډه انتقال وکړ کور فامیل مې مثلا دا د کور سامان د هغو په همکاري زه راغلم کابل ته کابل کې نما یو خپلوان ده چار اسیاب ولسوالۍ کې یو کور ما ته فراهم کړ وای دلته کې اوسه
اوس چار اسیاب کې اوسي تاسو اوس څه غواړئ
زه غواړم چې زما سره سیاسري دي کور کې نو داسې د مونږ د کور خرچ بل نیمغه پلار و چې د کور خرچ یې په غاړه درلود او د کور خرچ یې تمویلو نو هغه پلار دما پوت شو اوس زه یوازې یم او نورې سیاسري دي زه دا غواړم چې ما سره همکاري وکړي خصوصا دغه امریکایان یا خارجیان
تاسو سره همکاري وکړي یعنی په څه معنا
ما په رادیو هم اورېدل چې دغه خارجیان غواړي د هغو کورنیو سره نقدي کومک یعنی پیسې ورکړي هغو کورنیو ته چې قربانیان یې له لاسه ورکړي په دغه حادثه کې نو زه دا غواړم چې که دوی نقدیه کومک دغه خبر رښتیا وي او نقدیه کومک کوي نو له ما سره نقدي کومک باید وشي
تاسو څو خویندې ورونه یې
زه یوازې کور بل نه لرم زه یوازې یم
او څو کسه د کورنۍ غړي یې
د کورنۍ غړي 15 کسه یې
تاسو یې پلار وظیفه څه شی وه
وظیفه د قانون
ښه یعنی خپله ځمکه درلوده
خپله ځمکه نه وه بلکې دا ځمکه د ما د ترور د مېړه وه نو کوم شپېته جربه دکاني په غاړه درلوده او له دغې دکاني له لارې د خرڅ پوره کوو
پلار هم څو کلن و
پلار مې 6 کلن و
بالاخره اوس څه غواړي د حکومت نه
زه صرف یوازې دا غواړم چې اوس خو کور خو هغه ده خپلوانو مې دا همکاري وکړله چې کور یې را ته راکړ نو یوازې نقدي مرسته ده که وکړي مونږ سره نقدي مرسته وشي نو دا به ډېره ښه
وي تاسو مالونه او کډه او شیان په قندوز کې پاتې که راوړیم دي
سامان قندوز کې پاتې ده د کور ډېر سامان مونږ قندوز کې پاتې ده یوازې داسې سپک شی ځان سره راخیستی ده دلته چې زه راورسېدم کابل ته نو ډېر داسې متدینو خلکو همکاري مو وکړله
مونږ دغه ستونزه پیښو ته د رسیدګۍ په برخه کې د دولت له وزیر وایس برمک سره طرحه کړه برمک صاحب مهرباني وکړئ تاسو ووایئ چې اقدامات هم د دوی په اړه څه دي
زما تروسه چې مونږ کړی ده د قندوز د بې ځای شویو خلکو په ارتباط په تېرو 14 ورځو کې هغه سروې چې په ټول کابل کې شوی ده مونږ تروسه 2000 فامیلونه تثبیت کړی دی چې دوی مستحق دي کومک او مرستې لپاره هغه فامیلې چې تروسه تثبیت شوی نه دي بیا په وزارت مهاجرین او دولت مهاجرین افغانستان د افغانستان حکومت هغه مسؤول ده هغه په چلستون د باغ بابر څنګ کې هغه موقعیت لري داسې فامیلونه کولی شي یوه دوه نماینده هلته به ولیږي او یو درخواستي دوی ته به ورکړي چې مونږ دا دومره فامیلونه اوس په دې منطقه کې اوس موقعیت لرو ځای په ځای او درخواست کړي چې دوی به سروې شي چې دا دوی درخواستي وختل مونږ خپل سروې ټیمونه لرو تیار بیا دوی نشانی و آدرس به واخلو زمونږ همکاران وخت هلته بیا تیمونه لګیي تیمونه هلته سروې کوي سروې چې شو بیا هغه مواد غذایی او غیر غذایی کومکونه چې پاسې مونږ سره شته بیا هغه بل تیمونه دي چې بیا کولی شي چې هلته لاړ شي او دوی ته وایي چې بلنه ورکوي چې یو نقطې چې هلته دوی مواد توضیح کوي بیا دوی ته کومک کوي زموږ میکانیزم همداسې
خو برمک صاحب د دوی مسله فرق کوي دا یو کس دی چې پلار د بې سره د ډاکترانو په شفاخانه کې په بمبارد کې وژل شوی دی آیا دغو کسانو سره داسې د مرستو کوم پلان شته
پلان مونږ خو د حکومت له خوا نه هغه پلان چې مونږ لرو او هغه ابتدایي مرستې چې دوی ضرورت لري په دې خاطر چې اوس دوی خو ټول بې ځای شوی دي خپل ټول سرمایه او کور او ټول هغه شیان خو اوس په کندوز کې ټول پاتې شوي دي هغه پلان چې امریکایان کې داسې یو پلان لري چې غرامت ورکړي د خلک ته چې په شفخانه کې کار کول او متاسفانه شهیدان شوي دي هغه تر اوسه د حکومت امریکا له خوا نه او د سفارت له طریق نه مونږ تر اوسه کوم اطلاع او خبر اخیستلی نه دي خو که په آینده کې داسې یو کاری بیا حکومت افغانستان دوی سره همکاري کوي چې هغه خلک د هغه خلک هویت او او کار کولو په هغه خانه کې باید تثبیت شي یا په هغه پروسه کې موږ خپل حتمن نقش لرو او پروسه تحصیل کوو که داسې یو مسله وه حتمن خامخا دویم انشاءالله فکرم چې خبري کړي صدف به
نو دا خو اوس دا کس اوس چا راسیاب که دی دوی څه وکړي تاسو سپارښتنه دوی ته څه ده چې دوی کوم
زما سپارښتنه دوی ته دا ده چې د یو نماینده باید وزارت مهاجرین ته مراجعه وکړي هلته زموږ د همکاران شته او د ریاست پاسخ بالا تکراري چې وزارت مهاجرین هلته د رئیس نوم یې صبار ده صبار هلته نور خلک چې په کابل کې اوس په دې حالت کې قرار لري دوی مراجعه کوي هلته خپل عریضه ورکوي درخواست بیا موږ سروي تیمونه لرو خپل تیمونه لیږو ساحې ته هر په هر موقعیت کې اوس خلک موقعیت لري بیا چې سروي شو دوی ته یا بله تیمونه وایي چې هلته ځي کومک او مرست چې زموږ په هغه پلان کې ده دوی ته ورکوي که داسې نه و دوی ته بلنه ورکوي په یو موقعیت ځای چې د توزیع د کورتونو توزیع شروع دي بیا دوی ته وایي چې په دې منطقه کې راشي چې خپل هغه مرست کومک حکومت آماده کړی ده دوی ته به توزیع
کړي یعنی دوی ته ډاډ ورکوي چې حتمن به دوی سره مرسته کېږي
بله بله سل فیصد
څومره کورنۍ سره دغه مرسته شوې
بیا مهم نه ده کیدای شي لاس کورنۍ وي دولس کورنۍ
نه تر اوسه څومره کورنۍ سره دغه سره مرسته شوې
دوه زره کورنۍ تر اوسه موږ سروې کړی ده دوی د کومک لپاره مستعد دي او تر اوسه پورې د درې سوه فامیلونو لپاره موږ بشري مرستې دوی ته توضیح کړی ده نن ورځ د اوس تاسو سره خبرې کوم شپږ سوه فامیلونو لپاره پرون موږ تصمیم ونیو چې دوی ته هم باید کومک توضیح شي
او برمک سیب کور ودان جوانده و سی دیره می ربانی او رازم پخیر تاسو هم کولی شی خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020
غاخت زهرو بخامار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی
خواهد بود چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای آمده ام کل تنظیمای زور است کفیز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت نگوه کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدامه
کنید؟ و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پارا جی افغانستان که مداخلتون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پسپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریونه تر پنځو بجو پوری به آزادی رادیو نواوری.